دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او عزتمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه درته د جواد رافعی په آواز د قران پاک د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ اویایم څخه تر یوسلو اته اویایم آیاتونو پورې په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم
دلوی چختن پناما. ای پیغمبر، هغه کسان چې نن د کفر پلارا پتک کې بیړه کوي او لا یو بل څخه وړاندې کیږي، نو دغه هلې ځلې دی تا غمجن نکړي. هغوی خدای ته هیڅ زیان هم نشي رسولی. د خدای نیت دا دی چې د دوی لپاره په آخرت کې څه برخه او ونډه ونټکی او بالآخره دوی ته به سخت عذاب ورکول کیږي. هغه څوک چې ایمان یې پرېښودلی او کفر یې کړی هیڅکله به هم خدای ته څه زیان ونه رسولی شي او د هغوی لپاره دردناک عذاب دی. مونږ چې دا مهلت هغوی ته ورکوو نو کافران دی دا تصور نه کوي چې ګنی دا د دوی په ګټه دی. مونږ خو هغوی ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د خپلو گناهانو پیټې ښه دروند کړي او د هغوی لپاره خواروونکی عذاب دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اورېدونکو، تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین ستاسو په خدمت، نور ملګري ستاسو په خدمت کې د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره حاضر یو. نن د جمعې مبارک ورځ د مرغومي د میاشت شپږویشتمه د هجری قمری کال د جمادی الثانی څلورمې خور د میاشتې لړومبی او د 2020 میلادي کال د جنوري له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران پټیک شپږ د افغانستان په اوو د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اوري. بیا به له کورونا سره د ایران د مبارزې په زمینه کې د امریکې نوي خنډونه تر عنوان لاندې او سیاسي تبصره ته وړاندې کوو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو او بیا به د قرآن پلوشې پر وړاندې کړو. دا وخت د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سلټ کې د معظم رهبر پښتون سره د حضرت بیبي زهرا سلام الله علیها ډومبنه شپې د ویر مراسم ترسره شول. ایران او آذربایجان جمهوریت د پوځي ملګرتیاو په پراختیا تاکید وکړ. د نړۍ یو شمیر ایټمی کارپیژاندو له ټرمپ د ایران په خلاف د سیاستونو ختمولو غوښتنه وکړه او په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې ودرېدي. د خبرونو تفصیل د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د ورځ شپو د ړومبنه شپې د ویر مراسمو په امام خمینی رحمت الله علیه نومي امام باړه کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنائی په موجودګۍ کې ترسره شول. د معظم رهبر د اطلاع رسونې د سید د رپورټ له مخې په دغو مراسمو کې حجت الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی په خپل وینا کې د یقین او شک او انحراف نہ د محفوظ پات کے دو اہمیت تپ اشارے سرا د حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ مقدس وجود ل ایمان او یقین ڈک ابال اوے ویل د قرآن مجید مبارک و آیاتن المخ د حق پلار کی یقین ثبات او استقامت تا د رسیدو لپاره د پروردگار بندگی او ل استقبار او برتری غختنی سخا ڈڈ کول ضروری دی. په دغو مراسمو کې د قاری احمد ابو القاسمی لخوا د کلام اللہ مجید د آیاتونو په تلاوت سره شروع شول. مهدی سماواتی هم مصائب بیان کړل او د توسل دعای الهستا. د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د ویر مراسم لبیگا څخه د تهران په امام خمینی رحمت الله علیه نوم امام باړه کې ل کورونا سره د مقابله او طبي اصولو په خیال ساتل سره د خلکو لشتون نه بغیر شروع شول. د جمادی الثانی څلورمې خور د میاشتې درېمه نیټه چې د جنوري له 11 سره سمون خوري د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د قدرمنی لور د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام د میرمن د جنت خاتون او د نړۍ د خزو د سردار حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت کلیزه ده چې د دغو ورځو شپو په مناسبت ټولو مسلمانانو ته تسلیت وایو. دا خبرونه ل ریډیو تهران اوري. په آذربایجان جمهوریت کې د ایران سفیر او دغه هیواد د دفاع وزیر د ایران او آذربایجان دوه اړخیزو ملګرتیاو په پراختیا تاکید وکړ. زمونږ د خبریال د رپورٹ لمخه په آذربایجان جمهوریت کې د ایران د اسلامی جمهوریت سفیر سید عباس موسوی پرون د آذربایجان جمهوریت د دفاع وزیر زاکر حسنوف سره په کتنه کې د قرهباغ په وروستي جنگ کې د آذربایجان جمهوریت د کامیابی د مبارکۍ په ویلو سره وویل د دوړو هیوادونو ترمنځ د فوجي ملګرتیا او پراختیا د سیمې د امنیت د ټینګېدو یو مهم سبب دی. د آذربایجان جمهوریت د دفاع وزیر هم د قرهباغ په روسي جنگ کې د دغه هیواد له دریځ څخه د ایران د ملاتړ قدرونه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د فوجي تعلقات او ملګرتیا په زیاتوالي تاکید وکړ. د سوریې د پارلمان مشر وویل له ایران سره تعلقات ژور او مضبوط دي. د سوریې د پارلمان مشر په دمشق کې د ایران له سفیر سره په خبرو اترو کې وویل چې له ایران سره دغه هیواد تعلقات ژور او پایدار دي. د فارس خبری اجان د رپورت لمخې د سوریې د پارلمان مشر حمودا سباغ او په دغه هیواد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر جواد ترک آبادی پرون کتنه او خبرې اترې سره وکړې. په دغه کتنه کې د سوریې د پارلمان مشر همدارنګ په ټولو برخو کې له سوریې څخه د ایران ملاتړونه وستایل. سباغ همدارنګ له فلسطیني ملت سره د پیوستون او ملاتړ آنلاین کانفرنس کې چې د ایران د اسلامي شورا د جرګې لخوا جوړیږي د ګډون لپاره هغه ته د بلنې څخه قدره ونه وکړه او وی ویل سوریا به خپلو ټولو روا حقوقو ته د فلسطینیانو تر رسیدو پورې له هغوی څخه دفاع وکړي. جواد ترک آبادی هم له سوریه او د هغې له حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه په ملاتړ کې د ایران ثابت دریځ باندې په تاکید سره وویل ایران او سوریه د فلسطین د مسلې په وړاندې ثابته او روښانه دریځ لري. په دغه کتنه کې د سوریه یو شمېر پارلماني چارواکي هم موجود وو. د خبرونو تاسو له ریډیو تهران اورئ. د نړۍ یو شمیر ایټمی کارپیژاندو له ټرمپ د ایران په خلاف د سیاستونو ختمولو غوښتنه وکړه. په ټوله دنیا کې د مختلفو هیوادونو یو شمیر ایټمی کارپیژاندو د امریکې او اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په یو خط کې د ایران په خلاف د امریکې د سیاستونو د ختمولو غوښتنه وکړه. زموږ د خبریال د رپورت لمخې له اویو زیات د وسلو کنټرولونکو کارپیژاندو په دغه خط کې له برجام ایټمی موافقې څخه د امریکې وتل ماتې خوړونکې چاره وبلله او له ټرمپ څخه د ایران په خلاف د سیاستونو ختمولو غوښتنه وکړه. هغوی په دغه خط کې برجام ایټمی موافقې ته ستنېدل د بایډن په ولسمشرۍ سره د امریکې د راتلونکي حکومت ترجیح وبلله. دغو کارپیژاندو همدارنګ په دغه خط کې ولیکل په ایران کې د یورانیم ذخیرې له برجام نه مخکې له مجازه حد ډېرې کمې دي او ایران هم هغه شان له دغې موافقې سره خپله ملګرتیا ساتلې ده. د هغوی په کول تقریبا هغه ټول موارد چې د خلاف ورزۍ په توګه بیان شوي دي د ستنېدو وړ دي. په قطر کې بین الافغانی خبرې اترې ودرېدې. په قطر کې له طالب ډلې سره د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرې اترې ودرېدلې دي. د افغان اوا خبرې جان د رپورت لمخې د افغانستان د ملي مصالحتي عالی شورا ویاند وویل د افغانستان د سولې خبرې اترې چې له تیر خالي لورځې په دوحه کې شروع شوې وي تر اوسه هیڅ یو لوری د خبرو اترو میز ته نه دی حاضر شوی. ځینې سرچینې وایي طالب پلاوی تر اوسه قطر ته نه دی لاړ او د دغه ځنډ وجه یې په امریکا کې د حکومت بدلون او د افغانستان په وړاندې د امریکې د منتخب ولسمشر جو بایډن د سیاستونو نه واضحوالی بیان کړ. د افغانستان د سولې خبرې اترې چې د ستمبر له 12مې څخه په قطر کې شروع شوې دي په افغانستان کې د بېګنا خلکو د قتل عام هدفمنو وژلو او پرله پسې حملو او چودنو له زیاتېدو نه بغیر څه نتیجه نه ده لرلې. ګرانو اوریدونکو دا خبرونه له ریډیو تهران اورئ. افغان کمانډو ځواکونو هلمند کې 12 عامه وګړي د طالبانو له زندانه خلاص کړل. افغان کمانډو ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو زندان مات کړ او د یو پولیس په شمول یې 12 عامه وګړي له دغه بنده خلاص کړي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د یاد زندان ماتې دل تایید کړي او ویلي دي چې دغه زندان د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا جوړ شوی و چې تیره شپه افغان کمانډو ځواکونو پرې چاپه وهلې ده. یاد وزارت زیاتوي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو سپکې او درنې وسلې او سوګاړي هم د کمانډو ځواکونو لاسته ورغلي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه رنګ ویلي چې د وسلوالو طالبانو له زندان څخه لشي عام کسان بیرته د کمانډو ځواکونو له لوري خپل کورنیو ته سپارل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سن دي ویلي. تر دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو زندانونه مات کړي شوي او ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه او عامه وګړي ترې ژغورل شوي دي. او په اوروزګان کې 55 کرنیزې پروژې ګټې اخیستې ته وسپارلې شوې. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت ویل په اوروزګان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت اړوند د 55 بیلابیلو کرنیزو پروژو رغنیزې چارې بشپړې او ګټې اخیستې ته وسپارلې شوې. ل یاد وزارت په خبر شوی خبر پاڼه کې د اوروزګان د کرنې رئیس احمد شاه خیری ل قول راغلی چې د روان کال په دوران کې د دې ولایت د کروندګرو او بڼوالو او محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتولو لپاره 2 پروژې پیل شوې دي. هغه وویل چې په یادو پروژو کې د پیازو 50 زیرمتونه، د کچالو 15 زیرمتونه، د مڼو او انارو 20 درجې سړې خونې جوړول او په یو شمېر بزګرانو د میوو او سبو 15 مریض اوچونکي دستګاوې ویشل شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې له دې ډلې د 55 پروژو 4 بشپړه او رسمن ګټې اخیستې ته وسپارلې شوې. د هغه په خبره د دغو پروژو ټول لګښت 2.5 میلیونه او 93,000 او 2,14 افغانۍ دي چې د 1,050 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. خبرونه ختم شول. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
له کورونا سره د ایران د مبارزې په زمینه کې د امریکې نوی خندونه دا زمونږ د نننۍ تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. امریکې له زیات نه زیات دباو د جنگ په چوکاټ کې د 2013 کال په مئی کې له برجام ایټیمي موافقې نه له وتلو وروسته په ایران باندې ډیر سخت یو اړخیز بندیزونه لګولی دي او حتی په ټوله دنیا کې د کورونا د خپرېدو په دوره کې یې هم خپلې دغه غیر انساني رویې ته دوام ورکړی دی. اوس د ټرمپ حکومت په خپلو وروستیو ورځو کې له کورونا سره د ایران د مبارزې په زمینه کې نوي خنډونه رامنځته کړي دي. د امریکې د خزانه وزارت د تیری شروع په ورځ په داسې حالاتو کې چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په ختمېدو کې څو ورځې پاتې دي، د ایران 2 او 14 ادارې د دغې وزارت خانې د بایکاټ شویو ادارو او خاصو کسانو په لیست کې زیات کړل. استانه قدسی رضوی او موسسه دانش بنیان برکت له هغو ادارو څخه دي چې په دغه لیست کې راغلي دي. موسسه دانش بنیان برکت د کورونا د وړومبني ایرانی ویکسینو جوړونکو اداره ده. د ټرمپ حکومت په وروستیو 2.5 کلونو کې، یعنی له هغه وخت نه چې له زیات نه زیات دباو د جنگ په چوکاټ کې په ایران باندې یو اړخیز بندیزونه په خپل ایجنډا کې راوستلی دي، انساني ملاحظاتو ته به یې هیڅ توجه نه ده لرلې. اوس هم د ایران د خلکو په خلاف د دباونو د سختولو لپاره د ټرمپ د حکومت په وروستیو مایوسانه هلو ځلو کې یو مهمه اداره چې د کورونا ویکسینو د برابرولو په زمینه کې یو لړ تحقیقاتي فعالیتونه لري، یعنی مؤسسه دانش بنیان برکت، په خپل بایکاټي لیست کې ځای کړی ده. تهران په زلونو ویلي دي چې د ایران د خلکو په خلاف د امریکای غلیمانه او یو اړخیزه اقدامات د دې سبب شوی دي چې د کورونا د خپرېدو په دوره کې د ضرورت وړ معالجاتي درملو او طبي سامانونو د حاصلولو امکان له مشکل سره مخامخ شي. دا مسله د کورونا د ویکسینو د اخیستلو په زمینه کې چې اوس ځینو هیوادونو په زیات شمیر کې په تولیدولو لاس پورې کړی دی هم شته. دې موضوع ته په پام سره تهران خپل هلې ځلې د کورونا ایرانی ویکسینو په جوړولو متمرکزې کړي دي او د مؤسسې دانش بنیان برکت په شمول اته ایرانی مؤسسې په دې زمينه کې زیات فعالیت کوي. دا ښکاری چې امریکایي او برتانیوي کورونایي ویکسینو د واردولو د ممنوعیت په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی له دریز نیونې ورسته واشنگتن په دې مسله غوسه شوه دی. دا چاره د فایزر امریکایي درملي شرکت د جوړ شوی ویکسینو د کارند توپ تر پختنی لاندې راوستلو په معنی شوه ده. اوس د ټرمپ حکومت په خپل اند انتقام اخیستلو لپاره د یو ایرانی شرکت دانش بنیان چې د کورونا په خلاف ځایی ویکسینو د تولید په زمینه کې فعالیت کوي په بایکاټولو سره کوشش کوي د کورونا د ایرانی ویکسینو د زیات شمیر تولیدولو او لاسته راوړلو په بهیر کې ګډوډي رامست کړي. په ایران کې د کورونا وایرسو د خپرېدو لوخنه تهران او د روسیې، چین او وینزویلا پشان زیاتره هیوادونو په زلونو له ملګرو ملتو غوښتي دي چې امریکا دې له کورونا سره د مقابلې لپاره د درملو او طبي سامانونو د واردولو د اسانتیا لپاره د ایران په خلاف بایکاټي دبونه په کمولو کې اقدام ته مجبور کړي. د دغه غوښتنې ملاتړ حتی د واشنگتن اروپایي انډیوالانو هم کړی دی، خو واشنگتن د غوښتنو ته بېله سپامه نه یوازې په دې لړ کې سه اقدام نه دی کړی، بلکې د ټرمپ د حکومت په وروستیو میاشتو کې هر هفته د ایران په خلاف نوي بندیزونه لګولې دي. د کورونا وایرس له خپرېدو سره په یو وخت ایران په خلاف د امریکای د ظالمانه بندیزونو دوام او له کورونا سره د مبارزې لپاره ضروری درملو او طبي سامانونو ته د لاسرسي په زمينه کې د واشنگتن لخوا د مختلفو محدودیتونو لګول په عملی توګه د دې سبب شوې دي چې اوس د امریکای لزيات نه زیات د بو موضوع د ایران معالجاتي سیستم ته مطرح شي. اوس د ټرمپ حکومت د ایران د ملت په خلاف د اقتصادي طرحګرۍ تر څنګه طبي طرحګرۍ هم عملی کوي او دغه بهیر په دوام سره د بشریت په خلاف د جنایت مرتکب شوی دی. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګرانو دوستانو، تبصره مو واورېده، خو زموږ خپرونه لا دوام لري، نو وړاندې پروګرام ته توجه وکړئ.
د تاریخ ډیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارک ورځ د 1499 هجری لمریز کال د مرحومې د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې له لومړۍ او د 2021 میلادي کال د جنوري له 15 نیټې سره برابره ده. یو سل دو اتیا کال پخوا د 1909 دیرشم میلادی کال د جنوری په 15 نیټه سلواډور د مرکزی امریکا د اتحادیې له ړنګېدو وروسته په رسمي ډول خپلواکۍ اعلان کړه. خو له خپلواکۍ اعلانولو یوه پیړۍ وروسته یې هم ثبات او آرامښت ونه لیده. سالواډور چې کلونه کلونه د اسپانیا تر نیواک لاندې و په 1921 میلادي کال کې خپلواکۍ ترلاسه کړه او په 1924 میلادي کال کې د مرکزی امریکا د اتحادیې غړی شو او بالاخره د دغه اتحادیې له ړنګېدو وروسته په پوره ډول خپلواکه شو. د ویلو ده چې سالواډور هیواد په 1931 میلادي کال کې په نړیوالو بازارونو کې د قهوې د بیې د غورځېدو په دلیل له ستر اقتصادي کړکیچ سره مخامخ شو. ګډوډو اقتصادي حالاتو د سالواډور د خلکو سخت اعتراضونه راوپارول او د هرنانډیز مارټینیز د ډیکټاتورۍ پر ضد ولسی او د محصلینو بلواوې پیل شوې. په سالواډور کې له دغو پاسونونو وروسته کورني جنګونه سخت شول او زیات خلک یې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. سالواډور 1000 مربع کیلومتره په پراختیا سره په مرکزی امریکا کې پروت دی او له هندوراس او ګواتیمالا سره ګاونډ هیواد دی. دو څلویښت کاله پخوا د 1155 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې په 26 نیټه د ایران د مسلمانو خلکو د مبارزو په اوج ته رسېدا سره د ایران وروستی بادشاه محمد رضا پهلوي د درملنې په پلمه له ایران څخه وتښتېده. محمد رضا پهلوي په 1146 لمریز کال کې وروسته له دې چې د انګلستان د حکومت د هغه پلار رضا شاه په دوهم نړیوال جنګ کې له جرمني د ملاتړ په دلیل جلا وطن کړ د بادشاهۍ په څوکۍ کېناسته. بادشاه په لومړي ځل په 1122 کال کې د ایران د خلکو د پاڅون له کبله تښتېدلی و، خو درې ورځې وروسته د زمري په 28 نیټه د ایران د خلکو پر ضد له امریکایي انګریزي کودتا وروسته ایران ته ستون شو. له دغه کودتا وروسته پر ایران او د امریکا د سلطې لپاره لاره هواره شوه او بادشاه هم په ایران او سیمه کې د امریکا د سیاستونو اجرا کوونکی و. په هر حال شاه په داسې شرایطو کې وتښتېد چې د ایران درستو خلکو په خپل هیواد کې د هغه د محاکمې او د بادشاهي ظالم نظام د نسکورېدو او د اسلامي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله. د بادشاه تیښتې خلک خوشحاله کړل او د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په بهیر کې یوه برخلیک ټاکونکې او مهمه بریا وبلل شوه او په همدې دلیل هم خلکو ستر لاریون وکړ. له دې پېښې څو ورځې مخکې د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه چې دغه مهال په پاریس کې وو په یوه پیغام کې وفرمایل، د بادشاهۍ له خوشي کولو پرته د بادشاه سفر حالات نه بدوي، پهلوی رژیم باید په پوره ډول له منځه ولاړ شي. او شل کاله پخوا د 2000 لومړي میلادي کال د جنوري د میاشتې په 15 نیټه په انټرنیټ کې د ویکیپیډیا آزاد دانشنامه په کار پیل کړ. د دغه دانشنامه د جوړولو موخه او هدف د عمومي مشارکت او ګډون له لارې د خلکو خبرتیا او اطلاعاتو پراخوالی ذکر شوی دی. په دې معنا چې هر څوک کولی شي د ویکیپیډیا د متنونو په لیکلو او تصحیح کولو کې ونډه واخلي. دغه انټرنیټي دایرة المعارف په مختلفو ژبو کې په میلیونونو مطلبونه لري. داسې ویکیپیډیا چې ډیر خلک ورته مراجعه کوي او په انټرنیټ کې ټول خلک هغه ګوري. خو په ویکیپیډیا کې د زیاتو خلکو د لیکلو وړتیا ته په پام سره او همدارنګه مطلبونو ته د خلکو د لاسرسۍ توان سبب شوی چې د هغه علمي اعتبار کم شي. همدارنګه دا چې د دغه ویکیپیډیا چلوونکي د بې پلویتوب ادعا کوي، خو د ویکیپیډیا مقالې عموما د امریکا او صهیونیستي رژیم جانبداری کوي. دکې د ویکیپیډیا اډې د امریکا په فلوریډا ایالت کې دی او دغه ویکیپیډیا ځان د متحده ایالات د قوانینو تابع ګڼي.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن فالوشي
دا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د قران د پلوشو ل یوې بلې برخې سره مو ز فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور کې حاضر شویو. عزیزانو په دې پروګرام کې به د شورا سورې له 19 تر 23 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري. په سر کې مو پام غواړو د شورا سورې د 19 او 20 آیتونو تلاوت ته، هلته چې لوی خدای داسې فرمایي:
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب
د دغه آیتونو ژباړه داسې ده: الله په خپلو بندگانو ډیر مهربانه دی، هغه روزی ورکوي چاته چې وغواړي او هم دی ډیر زورور، ښه غالب دی. هر هغه څوک چې د آخرت فصل غواړي نو موږ به د ده لپاره د ده په فصل یعنی کرونده کې زیاتوالی وکړو، او هر هغه څوک چې د دنیا فصل غواړي نو موږ به ده ته له دغې یعنی دنیا نه څه ورکړو او د ده لپاره به په آخرت کې هیڅ برخه نه وي.
دوستانو، په تیر پروګرام کې د قیامت په منکرانو د خدای د قهر خبر وشوه. د آیتونو فرمایي: خدای تعالی په ټولو بندگانو مهربانه او ټولو ته روزی ورکوي، حتی هغه کسان چې کافران دي او پر ایمان نه لري. البته الهی رزق د هغه د حکمت تابع دی، او په دنیا او آخرت کې د هغوی سنتونو او قوانینو مطابق چې جوړ کړی دی عمل کوي. د خدای سنت دا دی چې هر څوک چې د آخرت لپاره کار وکړي ګټه یې له دنیا اخلي، او په آخرت کې هم د خدای له فضله برخمن کیږي. خو څوک چې قیامت نه مني او ټول هدف دنیاوي ژوند دی، په دې لنډ او محدود عمر کې خپلو ټولو هدفونو ته نه رسیږي، او په آخرت کې به هم کومه برخه و نه لري. قرآن مجید په دغه شایسته او لطیف تشبیه سره د نړۍ خلک کاروندګرو ته ورته بولي. ځینې کسان د قیامت لپاره کار کوي او ځینې د دنیا لپاره. څوک چې د آخرت د فصل او کروندې غوښتونکي وي، هغه ته برکت ورکوو او فصل یې ورزیاتوو. خو څوک چې یوازې د دې دنیا لپاره کښت کوي او ټول هڅه یې دا وي چې د دې فانی دنیا له متاع استفاده وکړي، د هغه څه چې غواړي یوازې لږه شان برخه ورکوو، خو په قیامت کې به هیڅ برخه ونه لري. نو ویلی شو چې دا جهان پټی دی او زموږ کارونه یې تخم. البته تخمونه ډول ډول دي، د ځینو فصل او محصول نامحدود تلپاتې او پرثمره دی، خو د ځینو نورو محصول بیا ډیر کم دی او میوه یې ترخه او بد خونده ده.
گرانو دوستانو، له دغه مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه د خدای مهرباني په ټولو بندگانو ده او مؤمن او کافر دواړه له نعمتونو برخمن کیږي. دویم، باید پرتل او انتخاب کړو. آخرت غوښتون کې له دنیا هم برخمنی کی، که څه هم ممکنه ده برخه یې ډیره کمه او محدوده وي، خو دنیا غواړي له آخرته هیڅ برخه نه لري. دریم، نیت او هدف مهم دی، نه د کار شکل او ظاهر. کېدای شي ډیر کارونه چې په ظاهره یو بل ته ورته دي، خو په مختلفو اهدافو او موخو سره ترسره کیږي. البته که نیت مو خدایي وي، کار برکت او پراختیا پیدا کوي. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گرانو دوستانو، اوس هم پام وکړئ د شورا د مبارکی سورې د یویشتم او دوویشتم آیتونو تلاوت ته. هلته چې متعال خدای فرمایي:
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
دغه آیتونو ترجمه داسې ده: آیا د دوی لپاره داسې شریکان شته چې د دوی لپاره له دین څخه هغه لار مقرر کړې ده چې الله د هغه اذن نه دی کړی؟ او که چیرې د فیصلې یعنی د خدای د سنت خبره نه وي، نو د دوی په منځ کې به خامخا فیصله شوې وه. او بې شکه ظالمان چې دي، د دوی لپاره ډیر دردونکی عذاب دی. تبا ظالمان یعنی مشرکان وینه چې د خپل کړي عمل له انجام به ویریدون کی وی، په دې حال کې چې هغه په دوی راتلون کې ده. او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړی دي، د جنتونو په باغیچو کې به وي. د دوی لپاره د خپل رب په نزد هغه څه دي چې دوی یې غواړي، هم دغه ډیر لوی فضل دی.
آیتونه مشرکانو ته په اشاره سره فرمایي: آیا هغوی چې له خدایه بل معبود لري چې له خپل لوري کتاب او شریعت لیږلی دی او هغوی د دین پیروي کوي، په داسې حال کې چې قانون جوړونه یوازې له هغه خدای سره شایي چې هم خالق او هم د نړۍ واکمن او چلوونکی دی، او له هغه پرته څوک د قانون جوړولو حق نه لري؟ دوستانو، په نننۍ نړۍ کې هر ډول قانون جوړونه په ملي یا نړیواله سویه که د الهي قوانینو مخالفه وي، باطل او ناپایداره ده. اصول د دغه شان قوانینو جوړول په انسانیت ظلم دی، ځکه چې د خدای واکې داسې کسانو ته ورکړی چې پر دې سربیره چې د انسان له واقعي خیر او شر او صلاح خبر نه دي، بلکې د قوانینو په جوړولو کې خپلې ګټې هم په نظر کې ساتي. البته خدای تعالی په دنیا کې انسانانو ته مهلت ورکوي چې خپل اراده سره لاره انتخاب کړي. سره له دې، هر کار چې انسان یې کوي په آخرت کې فصل ښکار کیږي. د انسانانو ظلم او کفر هغوی دوزخ ته بیایي، خو د ایمان او نیک عمل په وجه انسان لوړو درجو او د جنت باغونو ته رسیږي. بېله شکه په مؤمنانو د خدای مهرباني په همدې ځای نه ختمیږي. په هغوی د پروردگار مهربانی دومره زیاتیږي چې هر څه وغواړي ورته برابروي. د هغوی انعام له هر نظره نامحدود دی، او البته تر دغو ټولو نعمتونو لوړ بیا د خدای د قرب مقام دی چې هغوی ته رسیږي.
گرانو دوستانو، له دغو مبارکو آیتونو څخه دا درسونه زده کوو چې ړومبه د انسان ژوند قانون او شریعت ته اړتیا لري، او دغه قانون که له خدای پرته له بل هر چا واخلو په ځان او بشریت به مو ظلم کړی وي. دویم، د دین په نامه هر ډول انحراف او بدعت یو ډول شرک او ظلم دی. دریم، له الهی سزا ویره باید انسان په دې دنیا کې له بدو کارونو وساتي، که نه وي نو دا ویره په قیامت کې د مجرمانو لپاره هیڅ ګټه نه لري. څلورم، په دینی عوامرو پابندی یو لړ پابندی او محرومیتونه لري. بېله شکه د دغه ناخوالو او محدودیتونو په وړاندې صبر کول په آخرت کې جبرانیږي، او په قیامت کې به چې مؤمنان هر څه وغواړي ورته برابر به وي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
گرانو دوستانو، اوس هم د شورا د مبارکی سورې درویشتم آیت تلاوت اورو. هلته چې خدای تعالی فرمایي:
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
ده دغه آیت ترجمه داسې ده: دغه ده هغه شی چې الله یې خپلو هغو بندگانو ته زیره ورکوي چې ایمان یې راوړی ده او نیک عملونه یې کړی دي. ته دوی ته ووایا: زه له تاسو نه په دغه یعنی تبلیغ باندې هیڅ اجر او انعام نه غواړم، لیکن په خپلوی کې مینه یعنی زما له خپلوانو سره مینه غواړم، او هر هغه څوک چې نیکی وکړي مونږ به هغه ته په دغه نیکی ښایست ورزیات کړو. بېشکه الله ډیر مغفرت کوونکی، ډیر قدردان او شکر قبلونکی دی.
قدرمن اوریدونکو، دا آیت په سر کې په دې ټکی ټینګار کوي چې که مؤمنان په دنیا کې د خپل ایمان د ساتلو په ځینې سختۍ او ربړې وزغمي، خدای تعالی د هغې په بدل کې په جنت کې هغوی ته د لویو انعامونو زیری ورکوي. آیت په دوام کې د خدای رسول ماموروي چې مؤمنانو ته اعلان وکړي چې زه هم د تیرو پیغمبرانو په شان د الهي رسالت د سرته رسولو په وړاندې له تاسو هیڅ بدله او انعام نه غواړم، بې له دې چې زما له نږدې کسانو او اهل بیتو سره مینه وکړئ. په حقیقت کې هغه څه چې ترسره کړی مې دي داسې یوه دنده او فریضه ده چې خدای زما په غاړه ایښې ده، خو هغه څه چې له ما وروسته ستاسو لارښود دي دا دی چې زما له اهل بیتو سره مینه وکړئ، هغوی د خپل ژوند بیلګې وګرځوئ، او د حق او باطل په پیژندلو کې د هغوی خبرې ته غوږ اچوئ. لکه څنګه چې په ځینو نورو روایتونو کې فرمایي چې هغه څه چې د خپل رسالت په بدل کې له تاسو غواړم کاملا ستاسو په خپله ګټه دي، او داسې څه دي چې د خدای په لور ستاسو لاره هواروي. آیت په دوام کې په دې خبرې ټینګار کوي چې د ایمان خاوندان باید په نیکو کارونو پسې وي، او خیر باید نورو ته هم ورسیږي چې د خدای په رحمت او مهربانۍ کې شامل شي. خدای د عمل نیکوالی او خیر زیات کړي او له خطاګانو یې تیر شي.
ګرانو دوستانو، د سورې شورا له دغه مبارک آیت څخه زده کوو چې لومبه پیغمبران مادی بدله نه غواړي، خو د الهی اوامرو اطاعت او د خپلو صالحو ځایناستو پیروي له خلکو غواړي، چې په حقیقت کې د دې ګټه په خپل خلکو ته رسیږي، نه خدای او د هغه رسول ته. دویم، ایمان هغه وخت بشپړیږي چې د پیغمبر له اهل بیتو علیهم السلام سره په مینې سره وي. البته دغه معدد پایت له دوو سیزونو سره یو ځای وي، یو د اهل بیتو پیژندل او معرفت، ځکه تر څو چې څوک یو انسان ونه پیژني ورسره مینه معنا نه لري، او دویم د هغوی پیروي. او دریم درس دا دی چې الهی رحمت او مغفرت د خدای له بندګانو سره په نیکی کولو او د نیکو او غوره کارونو په ترسره کولو کې پټ دی.
له الله تعالی له پاک درګاه څخه غوښتنه کوو چې موږ مطیع بندگان وګرځوي او هم په خپل رحمت او مغفرت کې شامل کړي. قدرمن اوریدونکو، په همدې دعا سره د نن ورځې د قرآن پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل
خواجه خبری.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د خواږو خبرو د لړۍ له یو بل پروګرام سره دا د یو ځل بیا ز عبدالمجید دورانه او زما خوږ ملګری
عبدالقیوم محسنی
ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې د اوریدو فرصت یې را سره ولرئ.
بلال آرمان دا و چې آی کاش د زمانې څرخ په یو بل ډول وڅرخي او د بادارانو د ظلم او ستم ټغر ټول کړای شي. بلال یو رښتینی او نیک عمل غلام و چې د امیه په کورنۍ کې کار کاوه. په هغه زمانه کې چې لا د اسلام خوږې وږمې زړونو ته صفا نه و ورکړي، هغه د نورو مریانو پشان سختی ورزی تیرولی. بلال بلیدل چه باداران څنګه په اسراف او عیش و عشرت بوخت دی، حال دا چه ده هغه پشان په زرګونو کسان به هیڅکله په مړه خیټه نه ویدیدل او د ژوند ډیری لږې مزایاوی هم نه لرلی. هغه په زلونو په دې تریخ حقیقت سوچ کړی و که څه هم څه یې کولای نشول او د زمانې د رسم خلاف یې کوم ګام نشو پورته کولای، خو زړه یې هیلمن و چې یوه ورځ به د بیعدالتۍ ټغر ټول شي. بالاخره د بلال انتظار ختم شو او وایې ورېدل چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نوم یو کس په مکې ښار کې د یو نوي دین تبلیغ پیل کړی دی. هغه واوریدل چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم ویلی دی: ای خلقو، د بوتانو لپرستش لاس واخلی او واحد خدای ته مخه کړی. د باداری او غلامی ژوند له انسان سره نشایي، ټول برابر او ورونه دي. نو بس تر خپل لاس لاندې کسانو باندې ظلم مکوي.
د دې خبرو په اوریدو سره د بلال په زړه کې شوق پیدا شو چې په مکه کې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په حق لا پلټنه وکړي. هغه په خار کې روان و چې د مکې د مشرکانو د یو مشر ابو جهل د کور خواته ورسید. بلال یو ډله خلک ولیدل چې د ابو جهل د کور مخې ته راغونډ شوي دي. چې ورنږدې شو نو د خلکو له منځه یې د شلاخې د گزارونو غږ واورېده. د خلکو منځ ته ځان ورسوه او ولیدل چې یو بوډا سړی بې لباسه په ځمکه پروت دی او دوه کسان یې په شلاخو وهي. د شلاخو گزارونو د بوډا سړی وچ او له هډوکو ډک بدن زخمی کړی و. د هرې شلاخې په لګېدو سره به د هغه له زړه نه وتونکې اسویلی اسمان ته رسېده. بلال له موجودو کسانو پوښتنه وکړه چې دا سړی څوک دی او ولې یې وهي. یو سړی یې ځواب ورکړ، د ډېر ستر جرم کړی دی، د واحد خدای خبره کوي، د ځان ته د امین محمد لاروی وایي، د زموږ د خدایانو سپکاوی کړی دی او له دې بله کومه ستره ګناه شته؟
بلال د دې خواشینی کوونکې پیښې په لیدو ډیر غمجن شو او بیرته ستون شو. دا څه چې لیدلی او اوریدلی وو څو ورځې یې پرې سوچ کاوه او له ځانه سره به یې ویل، آیا محمد د خدای پیغمبر دی؟ د بلال تجسس او کنجکاوی هغه یو ځل بیا مکې ته بوته. بلال دا ځل د ارقم کور ته لاړ. د ارقم کور د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د پلویانو دراغونډې دو ځای وو او پیغمبر اکرم به هلته له خلکو سره خبرې کولې. په هغه ورځ چې بلال د ارقم کور ته ننوته نو یو ډله مسلمانان د رسول الله مبارک چار چاپیره راغونډ شوي وو او هغه حضرت ورسره خبرې کولې. بلال په همغه لومړی نظر د محمد صلی الله علیه و آله و سلم په کتو کې داسې ډوب شو چې یوې خوا ته کښېناست او له هغه یې سترګې نه اړولې. دغه وخت یوه ډله مشرکان ډیر په قهر او غصې د ارقم کور ته راغلل او پیغمبر اکرم ته یې وویل، ای محمده، موږ د خپلو بوتانو په اکله د بدو ردو اورېدو زغم نه لرو، هغه زموږ خدایان دي. ای محمده، دا کارونه دي پریږده او موږ مه بې لارې کوه، موږ له خپلو خدایانو سره یوازې پریږده او د ښار حالات مه خرابوه.
بلال چې کله د هغوی خبرې واورېدلې نو د پیغمبر اکرم هوډمنې او قوي څېرې ته یې وکتل. د هغوی په مخ کې د سترتوب او غوڅوالي آثار څرګند وو. په ډیر متانت او قرارۍ سره د هغوی خبرې اورېدې. کله چې د مشرکانو وینا ختم شوه نو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خپل خبره داسې پیل کړه، بسم الله الرحمن الرحیم، اے خلکو، زه د خدای رسول او استاذ یم او دند لرم تاسو له هغه سخت عذابه چې ستاسو د عملونو نتیجه ده من اکړم. زه تاسو ته وایم د بوتانو له پرستش لاس واخلی او د هغه خدای پرستش او عبادت وکړی چې ټول عالم یې پنځولی او زمونږ ټولو برخلیک د هغه په لاس کې دی. زما ماموریت دا دی چې تاسو له بدو کارونو، دروغ ویلو، غلا او ناغوره اعمالو لرې کړم. ما ستاسو لپاره هغه څه په ډالۍ راوړي چې ستاسو په ګټه دي. زما په خبرو سوچ وکړی او په ژوند کې سمه لاره غوره کړی.
گرانو او محترم اوریدونکو، هیله ده چې زموږ د خبرونه مو د پامو استفادې ور ګرځېدلې وي. زموږ د خبرونه په همدې سره ختميږي. تر بل خبرونه پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.